مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. نن د پنځم به ورځ د اسد ولسمه نیټه د 1399 هجری لمریز کال د ازادي رادیو د دې سات خبرونه تر 15 بجو ده. تر 15 بجو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې خبرونه او رپورټونه درته وړاندې کوو. خبرونه پیلوو په خبرونو فریبا ظاهر د ازادي رادیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته تللی دی او هلته د خپلو انتخاباتي مبارزو په یو لسمه ورځ وینا کړې ده. د وسلوالو طالبانو مشر مولا هیبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې د هغه احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړي چې له مخکې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. او د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې د دغه هیواد سیاسي مخالفه مریم نواز نیولې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته تللی دی. نوموړي د خپلو انتخاباتي مبارزو په یو لسمه ورځ په پکتیا ولایت کې په یوې غونډې کې سوله د خلکو اصلي غوښتنه وبلله او ویل چې تر هغه د مخه باید ملي حاکمیت په هیواد کې ټینګ سي. نوموړي ویل چې افغانستان غواړي نه طالبستان. دا څرګندونې څو ساعته وروسته لغه سوي دي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې دغه احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او په دې هیواد کې اوږدمهاله جګړه پای ته رسولی سي. ملا هیبت الله د پنځشنبې په ورځ د اختریز پیغام په خپرولو سره دا څرګندونې کړې دي. نوموړي امریکایي چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې طالبان له امریکا سره په پوره جدیت سره د سولې خبرې کړي او هم یې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې په پای ته رسولو کې د امریکا د صداقت غوښتنه کړې ده. د خبرې داسې مال کېږي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو اتم پړاو روان دی او په دې وروستیو کې د یو توافق د رسیدو احتمال هم د توافق په اړه هم خبرې شوې دي. بلخوا په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وایي چې د طالبانو خونړي بریدونه د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې پر مذاکراتو اعتماد کمزوري کوي. رویا رحمانی تیره ورځ له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو ډیروالی د دې سبب کیږي چې خلک د سولې پر خبرو چې د محل په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ روان دي باور و نه کړي. دا وایي د دې برید د تشریح کولو لپاره بل ښه توجیه نسته. دا تروریستي عمل وو او کېدای سي له دې کبله سوی وي چې طالبان د مذاکراتو پر میز د امتیاز غوښتنه لري. د میرمن رحمانی په خبره دا د درک وړ نه ده چې ولې طالبان د دوی په خبره د جګړې د ختمېدو مفکوره لري خو د خلکو وژنو ته دوام ورکوي. په واشنگتن کې د افغانستان د سفیر د سرګندونې وروسته لغه سوي چې د چاشمې پرس په کابل کې موټر بم چاودنې څوار لس کسان ووژل او 1540 نورې ټپیان کړل چې ډېری یې ملکي وګړي ول. طالبانو د دې برید مسؤلیت ومنه. د افغانستان امریکای په هانتون یو زلبیا دغه په هانتون د دوو برم تسوی بهرنی او استادانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې په هانتون د ادارې لخوا په خبرسوي اعلان کې راغلی چې استادان او تعلیمي بنسټونه باید د جګړې د شکل ورخونو لخوا په هیڅ صورت هدفونه ګرځول سي. په اعلان کې زیاته شوی چې د دوغو دوو استادانو هر یو کیوین کینګ او تیموتی جان ویکس ول په برم تساتلو سره وسلوالی ډلې هیڅ هم نسی ترلاسه کولی. د افغانستان امریکایي پوهنتون دغه دوه استادان د وسلوالو طالبانو لخوا د 2018 میلادي کال د اګست په 10 د کابل له دارالامان سیمې وتښتول سول خو د دریو کلونو له تیرېدو وروسته لا هم په دغه قضیه کې کوم پرمختګ نه دی سوی. د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ملي اداره د دغه هیواد سیاسي مخالفه مریم نواز نیولې ده. پاکستاني چارواکو د میرمن نواز د ګوند ویاندې د خبر تایید کړی دی. مریم نواز د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مرستیاله ده او نن داسې مهال نیول سوی چې د خپل بندي پلار نواز شریف چې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم دی د لیدو لپاره لاهور ته تللی و. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند ویاند مریم اورنګزیب وایي چې تر اوسه د هغې د نیول کېدو د دلیل په اړه څه نه دي ورته ویل سوي. د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو د نوم نشودلو په شرط ویلي چې مریم نواز د چاودري شوګر میلز په نوم د قندو د یوې کارخانې د سوداګریز معاملې د یوې مشکوکې قضیې په تړاو نیول شوې ده. مریم نواز د دغه کارخانې یو عمده سهم لرونکې ده. نواز شریف اوس مهال په خپله د فساد په تور د وکلن حبس موده تیروي. امنیستی انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا متحده ایالاتو ته د سفر په اړه خبرداري ورکړی. د خبرداري په امریکا کې د هغو بریدونو وروسته سوي چې لسکونه کسانو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې له ټولو هغو کسانو چې امریکا ته سفر کوي غوښتنه سوي چې له احتیاطه کار واخلي. تېره اونۍ د امریکا په کالیفورنیا، تکساس او اوهایو کې په وسله والو بریدونو کې 14 تنه وژل سوي او لسکونه نور ټپیان سوي دي. اوکراین او ترکیه په خپلو کې د آزادې سوداګرۍ پر یو تاسې توافق غور کوي چې د دواړو خواوو سوداګرۍ دوه برابره یعنی په کال کې 10 میلیارد ډالر ته ډیرولای شي. د خبره د اوکراین د ولسمشر دفتر پر وی پاڼه خبر شوی دی. خبر پاڼه د خبره د ترکیه د ولسمشر رجب طيب اردوغان له قوله کړی دی چې د اگست پر 8 نیټه په انقره کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره په یو ګډه خبري غونډه کې کړی دی. شغل زلینسکی ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په 2013 کال کې څه باندې 4 میلیارد دالاروا د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اوریز مشفرونه تر 15 بجو ده. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د رونو انتخاباتو بنسټ د افغانستان د جمهوریت ریاست د راټاکنو په درشل کې و ټول پښتنه کړی ده. دغه ټول پښتني پایلو به خبرې کوو. په همدې خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې د چارچینو د ولسوالۍ څخه د امنیتي کسانو خبرې واوري چې محاصره دي. په همدې خبرونه کې د دغو محاصره امنیتي او دفاعي کسانو د کورنیو د غړو خبرې هم اوري چې نن یې د زابل په مرکز کې لاریون کړی و.
علي صاحب تر اغلی چې وروره ته کومک ورکه یا د خلک راپورته که ژوندي خو یې وژغوري په لحاظ د خدای دا خو زموږ بچیان دي، زموږ وروڼه دي، دا خو راپورته که چې نیس یې دغه کولی راپورته خو یې کړ.
په همدې خبرونه کې به له هلمند په یوه رپورټ کې واوري چې په هلمند کې چارواکو یو پراخ کمپاین پیل کړی دی
تر څو خلک په دې باندې وپوهېږي چې د دوی اصلي سرمایه د دوی اولادونه دي او خپل اصلي پانګونه پر خپلو اولادو باندې وکړي او د زده کړو لپاره یې ولېږي تر څو نور د دوی اولادونه بې سرنوشته نشي.
په همدې خپرونه کې 219 پروګرامونه درته لرو. د ملګرو ملتونو او د ازادي راډیو ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کیږي او د کور کلی پروګرام. د ازادي رادیو اوریدونکو په خبرونه کې لومړی رپورت مو د افغانستان پر انتخاباتو دی. د افغانستان کې د رونو انتخاباتو بنسټ په نوم ادارې د جمهوریت ریاست د ټاکنو په درشل کې و ټول پښتنه کړې ده او د دې ټول پښتني هدف دا و چې معلومه کړي چې څومره افغانان د انتخاباتو په اړه څه فکر کوي او آیا دوی په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو څومره وګړي غواړي چې انتخاباتو کې د انتخاباتو په ورځ باندې رای مرکزونو ته ولاړ سي، رای ورکړي د دوی ستونزې څه دي او د دوی لیدلوری څه دی. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا دغه نظر پوښتنه په 14 ولایتونو کې په آنلاین مخامخ او ګروپي ډول له 5200 تنو سره د مرکو په اساس ترسره کړي چې یوازې 20% خلکو په انتخاباتو کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې. ټیفا په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل که د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې خلک پراخ ګډون ونه کړي د انتخاباتو شفافیت او مشروعیت تر پوښتنې لاندې راځي. د ټیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده د پنجشنبې په ورځ د ترسره کړې نظر پوښتنې پایلې له خبریالانو سره داسې شریکې کړې.
د دې نظر سنجي یو چیزی کې متاسفانه
هغه وایي په دغه نظر پوښتنې کې یو څه چې موږ یې د انتخاباتو د شریک په توګه اندېښمن کړي یو هغه په 14 کې له 50% خلکو سره چې مرکې سوی دی ویلی دی چې دوی په انتخاباتو کې ګډون نه کوي، نه کاندي ترای ورکوي. دا زموږ د انتخاباتو کمیسون او د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت او مشروعیت لپاره ټاکان ورکون کوي. د ټیفا موندنې ښیي چې د کمیسیونونو نه استقلالیت، کم ظرفیتي پر کمیسیونونو د حکومتي مشرانو او انتخاباتي ټیمونو نفوذ، سولې ته لومړیتوب، د خلکو ناوړه وضعیت، په تیرو انتخاباتو کې پراخ فساد، لوړ امنیتي ګواښ، له ملي وحدت حکومت نه د خلکو ناخوښي او د نورو بېلابېلو دلایلو له امله یو شمېر خلک په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. په دې سروې کې پوښتنه شوې چې که رایه ورکوي نو په 300 کاندیدانو کې به خپله رایه چا ته ورکوي. په نظر پښتنو کې 14% خلکو ویلي اشرف غنی ته، 9% ویلي عبدالله عبدالله ته، 14% خلکو ویلي دي چې نورو 15 کاندیدانو ته رایه ورکوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی ساده تر ډیره دغه پښتنه سیاسي بولي، نه مسلکي او تخنیکي. هغه وایي هغه شناخت چې زه د ارتفاع له محترم بنسټ نه لرم، خدای دې وکړي چې لیدلوری یې مسلکي او تخنیکي وي نه سیاسي. له بده مرغه څو موارد دوی پخوا هم ذکر کړي چې تل یې سیاسي لیدلوری درلود، بلخوا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې دوی په دغه نظر پوښتنه کې چې د 30 بنسټونو په همکاري ترسره شوي، ټول نړیوال معیارونه په پام کې نیول شوي دي.
ولسمشر ستاسې په سری رایو انتخابیږي. هیڅوک حق نه لري پوسې چا ته مو رای ورکړي.
اوردونکو، یو په کابل کې نن د پاکستان سفیر په افغانستان کې پر روانه د سولې لپاره پر روانو هڅو او همداراس په د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر د لانجې په تړاو خبرې کړې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان ویلي دي چې په کشمیر کې روان جنجال به په هیڅ ډول په د افغانستان د جګړې سره یا په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو سره تړاو نه لري. زاهد نصر الله خان نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې په داسې وخت کې چې نړیواله ټولنه د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او په افغانستان کې د سولې د ټینګولو لپاره هڅې کوي او پاکستان هم پر دغو هڅو متمرکز دی، هند د بې ثباتۍ لاره خپله کړې ده او هڅه کوي چې په منطقه کې ثبات کمزوری کړي. د هند حکومت د اګست په 15 نیټه باندې پریکړه وکړه چې د هیواد د قانون 300 ماده لغوه کړي. د دې مادې پر اساس جامو کشمیر، یعنی د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر، یو ځانګړی ځای درلود چې د دغې مادې له لغوه کېدو سره د جامو کشمیر هغه ځانګړی موقف له منځه ولاړ. دغې مادې پر اساس ټاکل د جامو کشمیر لپاره دا صلاحیت ورکړ شوی و چې د کورنۍ ادارې لارې دوی خپلې چارې پر مخ بوزي، یو ډول خودمختاري درلوده، یوازې په د مالیه په چارو کې، د بهرني سیاست په چارو کې، د امنیت په چارو کې د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې و، خو نورې کورنۍ چارې په خپله پر مخ بولي. د دغې 300 مادې له لغوه کېدو سره د جامو کشمیر هغه مسله، هغه ځانګړی موقعیت چې درلود، هغه له بینه ولاړ او مستقیما د هند تر واکمنۍ لاندې سو. پر دې باندې پاکستان احتجاج وکړ. د پاکستان صدر اعظم ویل چې دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خواست وکړي چې ولې د هند حکومت دا کار کړی. وروسته د یو شمېر پاکستاني چارواکو په حواله دا خبره هم خپره شوه چې په پاکستان کې د هند سره دا لانجه په افغانستان کې له روانو هڅو سره تړاو لري او دا به د افغانستان د سولې لپاره پر هڅو منفي اغېز وکړي. خو د پاکستان سفیر دا خبره نن رد کړې ده. د دې راپور جزئیات په وروسته په نورو خبرونو کې درته خبرو کړو او همداراز د ازادي راډیو پر وی پاڼه به دا راپورټ خپور سي. نو کای تاسو د لوستلو او اوریدلو علاقه مندي لري، لطفا زموږ وی پاڼه وګورئ. زموږ د وی پاڼې ادرس ته ازادي راډیو ټکی کام.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس ورځو روزګان ته. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له روزګان په یو رپورټ کې وایي چې د روزګان په چرچینو ولسوالۍ کې چې محاصره ده، د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر غړي محاصره دي. دوی د کورنیو غړي د روزګان د والي د دفتر مخې ته راغونډ شوي او له هغه څخه یې غوښتنه کوله چې یادې اضافي قوتونه سیمې ته مرسته وکړي او ور واستوي تر څو د چرچینو ولسوالۍ محاصره ماته سي، یادې په چرچینو ولسوالۍ کې پاتې کسان وژغوري او دوی ادعا کوله چې په چرچینو ولسوالۍ کې مړي پراته دي، زخمیان دي او بیړني کومک ته ضرورت لري. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دغه د والي صاحب څخه غواړو
چې والي صاحب څخه دغه غواړو چې د زمر بچان ک ژوند دي ک مړی دي چې اداره واړی ماتور واړی
د ژغونه د ورزګان ولایت فچارچینو ولسوالۍ کې د محصره سرتیرو د خپلوانو دي د دوی چې نن د صبر کاسه ډکه سوې د شپې 9 بجې دي چې د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راغونډ سوي دوی وایي ځکه اعتراض کړي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د کورنۍ غړي چې د پولیسو اردو او یا هم د امنیتي ملي پولیکو کې دندې ترسره کوي په ټفي حالات کې په چارچینو ولسوالۍ کې محصره پراته دي او ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي خو ولایتي اداره او مرکزي اداره ورته لاس تر زنه ناسته ده د دغه اعتراض کوونکو له ډلې درې تنو میرزا محمد وحیدالله او محمد نسیم داسې وویي
وروره په دغه مخه راغلي چې زموږ ټول خلک په لوس وردو امنیتي ملي عسکر دا ټول د ماسیریا پالات
چیرې ماسیره دي
د چارچینو په ولسوالۍ د شهید اساس په ولسوالۍ اوس موږ دغه ته راغلي چې والي صاحب ته راغلي چې وروره ته کومک ورکه یا دا خلک راپورته کوي ژوندې خو یې وژغوري په لحاظ د خدای دا خو زموږ بچیان دي زموږ وروڼه دي دا خو راپورته کوي چې نیسې دغه کولی راپورته خو یې که کومک نسې ورکوی راپورته یې که موږ خلک دا اوس هم هلته شهیدان پراته دي وروره الته ټپیان پراته دي وروره تیاری ورغلی مې ماتې وروړي ورته کښېنستلې نه دي طالبان ټکان پر کوي
موږ دلته راټول شوي یو زموږ ورونه زموږ بچان کمیلي وردو دي که پولیس دي پر موږ باندې بیا پارک دي اوس موږ د جوالي صاحب دروازې ته دای ولاړ چې موږ پرېږدي چې دغه زموږ په بچانو کې وری وي چورت وي دا چې د بین ولاړ شي بره به نو موږ څو
غوښتنه مو دغه ده چې زموږ خلکو ته بور واوړي او ډوډۍ یا کومک وراوړي یا راوړي غوښتنه دا دی چې دولت یا ولسوالي له ماسیرې خلاصه کړي او یا دې هم هلته میشت ماسیره سرتیري چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی راواړوي له دې سره په چارچینو ولسوالۍ کې ماسیره سرتیرو هم ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ کېږي د شلو امنیتي سرتیرو ټفیان او مړي ورته پراته دي خو مرکزي او ولایتي ادارې دروسه پورې ورسره هیڅ مرسته هم نه ده کړې د یادي ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر جمعه ګل ازادي راډیو ته له سیمې څخه د ټلیفون پر کرښه داسې وویل
دا هغې ورځ رئیس چې ما تاته زنګ ولیدی تر اوسه شهیدان پراته دي تر اوسه کوم زخمیان پراته دي اوس که منډو درستو سبا یې درستو نو مې درستو تر اوسه پورې موږ ته شی نه دي راستولی
د ولایت مقام مسولین هم مني چې یا د ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخته ماسره کړې خو وایي چې دوی هم بوخت دي چې څنګه یا د ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له ماسرې خلاصه کړي د ولایت مقام ویاند او سکرټر زړګی بادي
څلور ساته درمخه من خبر یو هر سمادګي ورته نیول سوی د ترکم هدا چې زمنګ وسو تاوان رسیدلې د مرکزی درات سره په جریان پریخي هر موضوع هغه من ته اطمینان راکړی چې دا د خلک آمادګي لري ورزي ان شاء الله ورته هیڅ کوم خبر
نه په داسې حال کې چې لټرې ویونی رئیس سلګونه وسلوالو طالبانو پر چارچینو ولسوالۍ ډلې زبریدونه فیل کړی چې هلته په ولسوالۍ کې د میشتو امنیتي سرتیرو له کوله ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نور ټول نیولې او یوازې د ملي اردو یو کان فاتح دی په ولسوالیو کې د ماسیره سرتیرو غوښتنې هم له دولت څخه دا دي چې ژر تر ژر یادې ولسوالۍ ته مرستندوی ځواکونه ورواستوي د دې په خبره که چیرې مرستندوی ځواکونه وارنه سي نو یاد ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي او پاتې ماسیره سرتیري به هم خپل ژوند له لاسه ورکړي او یا به هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم سي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
او ریدونکو تاسو نن په خبرونو کې واوریدل چې د وسلوالو طالبانو یو مشر ملا حبت الله د اختر په مناسبت یو پیغام خپور کړی او په دغه پیغام کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د حل لپاره باید سوله ییزې هڅې وسی په افغانستان کې نن په پکتیا کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو انتخاباتي د کمپاین په غونډه کې خبرې کړې دي او محمد اشرف غنی ویلي دي چې په افغانستان کې باید اول انتخابات وسی او وروسته دې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وشي اکرام الله اکرام نور جزئیات وړاندې کوي
په افغانستان کې د انتخاباتي سیالیو په تیزیدو سره د سولې خبرې هم ګرمې شوې د ولسمشریزو انتخاباتو نوماند او اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا ولایت کې د خپل انتخاباتي کمپاین د یوې غونډې په ترڅ کې د بیلابیلو ډلو د غوښتنو او نیوکو ځواب وایي همداشان د خغلی غنی د خبرو اصلي ټکی سوله او جګړه ده محمد اشرف غنی که څه هم د طالبانو د مشر اختریز پیغام ته اشاره و نه کړه خو ویل نه غواړي افغانستان پر طالبستان بدل شي د هغې اشاره په افغانستان کې د طالبانو راتلونکي رول ته ده په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې مذاکرات برخلیک ټاکونکي پړاو ته داخليږي خغلی غنی وایي چې د حکومت لومړیتوب اوسمهال انتخابات دي
افغانستان د ټولو افغانانو کور ده ایمو په وینه باندې څوک جشنونه نیسي پردی پردیو تا جشن جوڑوی خوابوانانو تا غم جوڑوی آیا ای ما بچه طالب حکومتی منز که تقسیم کم نه نه
خاغلی غنی چې د پنځم به پورز انتخاباتي سیالي ول لپاره پکتیا ولایت تللی او د سیمې خلکو سره ژمنه وکړه چې د بریا په صورت کې بعد د ولایت خلکو ته سوله راولي. د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم مشر په داسې حال کې دا خبره کوي چې د امریکایي پلاوی او طالب اساسو ترمنځ په قطر کې د اتم پړاو خبرو په پای کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په دیناسه کې د پرمختګ خبره کړې ده. خدا چې طالبان به کله له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیلوي تر دې دمه نه ده روښانه. تازه د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې چې رسنیو ته استول شوی د افغانستان د شخړې پر سولې حل ټینګار کړي. دا پیغام ظاهرا افغان حکومت ته د سولې د خبرو شین څراغ بلل کیږي. د طالبانو مشر په خپل تازه پیغام کې خپل وسلوالو غوښتنه کړې چې د ولسی وګړو ژوند ته پام وکړي او د لویو عامل منفیا پروژو ساتنه وکړي. په پیغام کې دغه شان راغلي دي چې د اسلامي امارت اصلي هدف سوله او پخلاینه ده. په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر د کوچني اختر په پیغام کې په جګړه ټینګار شوی وو او په کې لیکل شوی وو چې ژر به اوربند ونه شي. خو له دې سره سره محمد اشرف غنی په ټینګار سره وایي که طالبان جګړې ته دوام ورکوي نو افغان حکومت به هم په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د ولسمشر یو شمیر نور نومندان محمد اشرف غنی د خلکو په سترګو کې په خاورو اچولو او تشو ژمنو تورنوي. د ولسمشر د ټاکنو نومند ابراهیم الکوزی د پنځشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې ویل چې محمد اشرف غنی د نور نومندانو لپاره د انتخاباتي مبارزو ډګر محدود کړی دی.
اوس نو د ټول ملي خیانتونه کړی دي. دی باید په ملي خیانت باندې متهم سي، د افغانستان سیاسي اجماع راټول سي او ټول قومونه راټول سي. د ده سره انتخاباتو ته تګ اشتباه ده. د ده سره انتخاباتو ته تګ ځکه چې د یو سالم رقیب نه دی، د یو داسې رقیب نه دی چې صحیح سالم رقابت تر سره وکړي. دی زما غوندې سي راځي سي بیا تکراران وایم دا هرمان ته به ونه رسېږي.
له دې ټولو سره سره نیوکې دا دي چې د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان د خپلو انتخاباتي برنامو د وړاندې کولو پر ځای د یو بل په وړاندې لپی غرونو کار اخلي او تر دې دمه د سولې، امنیت او اقتصاد په اړه خلکو سره روښانه ژمنې نه دي کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د وسلوالو طالبانو د یو مشر ملا هبت الله د پیغام په ځواب کې د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن پر ټویټر لیکلی د افغانستان خلک هیڅ کله د داسې ډلې فریب نه خوري. طالبان هر ورځ زموږ خلکو ته ضرر رسوي. خلک د خپلو عزیزانو د ویر په ټغر کښېنولي دي. افغانان د طالبانو د پیغام د اورېدو اړتیا نه لري. صدیق صدیقی لیکلی دي د طالبانو پیغام متاسفانه لا هم د وحشت پیغام دی، د ویرې پیغام دی او د جګړې پیغام دی.
هر تصویر کې زر خبرېسته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
په هلمند کې حکومتي چارواکو هلې ځلې پیل کړې دي چې کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. په افغانستان کې سږکال د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا تر 3 میلیونه زیات کوچنیان چې مکتب ته د تګ په عمر برابر دي له مکتبه پاتې سوي دي، ځکه او د دې ستر عامل د ملګرو ملتونو په حواله د کورنیو ضعیف اقتصاد، خراب امنیت دی. او ملګري ملتونه وایي چې 60% په دې کې نجونې دي چې مکتب ته تګ مناسبی دی نه دي تللي. له هلمند به زموږ خبريال الیاس تای په دې اړه نور معلومات وړاندې کړي.
د لشکرګاه ښار د سولې څلور لارې ته څیرمه د موټرونو د یوه اوږده کاروان تر څنګ سلګونه کسان پر پښو روان دي. د پوهنې نشان او اړوند لیکلي اشارونه لږدوي. دوی په لوډ سپیکرونو کې د تعلیم او پوهې په تړاو ویناوي کوي او په ښار کې هغه کورنۍ تشویق کوي خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي چې په عمرونو برابر کوچنیان یې ښوونځیو ته نه ځي. دا لومړی ځل دی چې د هلمند د پوهنې د ریاست لخوا تر نوي تعلیمي کال څو اونۍ وړاندې ماشومان او د هغو کورنۍ د یوه ډلیز کمپاین د لارې هڅول کیږي چې نومونه ولیکي او ښوونځیو ته ولاړ شي. د هلمند پهن رئیس محمد داوود شاه سفاری وای دا چې په نوي تعلیمي کال کې د ډیرو نو ماشومانو د شمیرت لپاره امکانات برابر کړی دي، نو اړتیا و چې په خلکو پسې راوځي او د یو لوی کمپاین د لارې کورنۍ او ماشومان ښوونځي ته واڅوي. شاغلی سفاری زیاته کړه په نږدې ورځو کې به دغه کمپاین ولسوالیو ته هم ورسوي.
دا پروگرام نمور اول لرفرگا څخه پیل کړ. دا پروگرام په ټول ولسوالیو ته غځیږي. غواړو چې ټول خلک له ځان سره داخل کړو او دا پوره مرسته کوي په عامه پوهاوي کې. ځکه عامه پوهاوی چې تر اوسه پورې ډېر کمزورې دی، ډېر اړین دی تر څو خلک په دې باندې وپوهېږي چې د دوی اصلي سرمایه د دوی اولادونه دي او خپل اصلي پانګونه پر خپلو اولادو باندې وکړي او د زده کړو لپاره یې ولېږي تر څو نور د دوی اولادونه بې سرنوشته نه سي.
په هلمند کې د تیرو 15 کلونو نامنو له امله د ټولو 430 ښوونځیو څخه 200 تړلي ول چې د پوهنې د ریاست ته مسؤلینو په خبره اوس دغه شمېره د قومي مشرانو او وسلوالو طالبانو په همکارۍ واویا تر کښته سوې ده. په لشکرګاه ښار کې د پوهنې د ریاست لخوا ښوونځي ته د ماشومانو د هڅونې په دغه کمپاین کې په رضاکارانه ډول یو ځای کېدونکي کسان دا نوښت بولي او د هغه ستاینه کوي. د ښار اوسیدونکي وایي دغه کمپاین به د پوهنې د ریاست سره مرسته وکړي چې د نوو شامل سو ماشومانو د کتاب او کرتاسیه ترڅنګ د ځای میز او چوکیو غم پر وخت وخوري.
تر مخه به د معرف کارمندان د دوی د کتابو د دوی د استادانو د دوی د سیمپو د هر څه کم چې اړتیا یې هغه به مخکې له مخکې په نظر کې ورته نیول کېږي. هغه کم پلان چې هغه به په وخت تطبیق کېږي.
دا شکر بس هر ماشوم یې هر دره تر اتلس کړو چې خپل وس کې دی. د افغانستان ځوانان باید مکتب وایي، پنتون وایي، سوادار است تعلیم افتاس.
دا شکر دی ورو ورو ثنا او خپل مکتب ته ایانو نو راځي د ثنا وایي ورو ورو. دا شکر دی بات کار را وګړه چې ګرد بیا چې ته ولاړ دا بات خپل درسونه یی دا خپل مکتب وایي ورو ورو. بیا چې ته چا خیر ولې ورو ورو دا بات خپل مکتب وایي.
کته هم د پهونی ریاست په خاطر دی هر کال د لزر په شاوخوا کې ماشومان نوې شاملول. خو د هلمند د پهونی رئیس وایي په نوې تعلیمي کال کې پلان لري چې د 15000 په شاوخوا کې نوو زده کوونکو ته ځای ورکړي. د جنې سایو او معلوماتو لمخې په هلمند کې د نامنوي غربت او کورنوي ستونزو لامل د شپږ لکه و 10000 په شاوخوا کې په عمر برابر ماشومان لاهم د شونځو او زده کړو څخه محروم پاتې دي. محمد لیاستای تازه دی راجو هلمند.
اوریدونکو نن په همدې خبرونه کې ورسته د ملګرو ملتونو د ازادي راډیو ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو دی، تعلیم هم د کوچنیانو د حقوق اساسي حقونو څخه دی، د تعلیم حق پر دې پروګرام دغه پروګرام درته خبرو د یونیسف او د ازادي راډیو په دې ګډ پروګرام کې چې داونی پر د کوچنیانو د حقونو پر کوم اړخ باندې خبرې شوې دي. نو که علاقه لري چې وایي ورې په خبرونه کې را سره پاتاسي اوس په ورسو روزګان ته. په روزګان کې د سولې لپاره او د اوربان په ملاتړ د ځوانانو د فوټبال مسابقې پیل شوی. شریف الله شرافت له هغه ځای رپورټ وړاندې کوي.
دا خوشالي شور او زواج د هغه لوبغاړو دی چې د دولت ټیمونو څخه بریا ترلاسه کړي. دا سیالي چې د دولس ټیمونو ترمنځ دولس ورځې وړاندې فایل سی وي تیر ماښام نا وخت د رحیمي لوبډلې په بریا پای ته ورسېدي. د فوټبال فدراسیون مسول مرزا محمد امیرزی د یاد لوب د فایلو بده مراسمو پر مهال وویل چې لمړی مقام رحیمي لوبډلې، دوهم میوان او دریم نسوان لوبډلې ګټلې. نو موړی وایي یادې سیالي یو فعال ځوان کریم الله ظفری په خپل شخصي لګښت پر لار اچولې چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او شکیلو خواو ته د سولې او اوربند پیغام ورکول دي. په ورته وخت کې هغه لوبغاړي چې په یاد لوبو کې لوبېدلې وو او ګډون یې کړی وو پر شکیلو خواو یې غږ وکړ چې د لوی اختر پر رسیدو سره اوربند وکړي.
زمانون چې دی شاولی دی په بی ټیمو کې په لیوال ټیم کې لوبې دی. ډېر په پور لوبې چې موږ د سولې په دوربان په هغه باندې د خکړی وی ته آماده کړی وینو د لومړی مقام په بی ټیمو کې کلاس.
نیم یې نکی بلا دی د اورزګان ولایت د رحمه ایلو لوبډلې ګول پکرمه چې لومړی مقام ترلاسه کړ. پښتون هم د شکیل خو صدقه ده چې خپل ورونه دواړي خو سره نور نه سره وژني سولې ته دراس ور باندې سره وکړي او نور ورور وژنه کتل عام باندې.
نو می رحمت الله دی دراتونکو اخته د پاره می غزنی غشتان ده چې باید دواړي خو سولې وکړي او کڅه هم ک تیر کښنه اختر چې دی تیر کښنه اختر چې موږ ور باندې کړو د ټولو په خاص توګه درتنه لپاره ته ټولو خوشالي اختر مغه وو. نو دا اختر تر روانه اختر مې وزنی غشتان ده چې دواړي خو باید ور باندې کړي چې ترڅو دا اختر په خوشحالي سره ول منځو د خبرونو ترمنځ.
په اورزګان ولایت کې فرداسي محل لوبغاړي فر وسلوالو طالبان او افغان دولت د اوربان راخ کوي چې تیره ورځ د کابل ښار په لویدیځ کې د پولیسو پر یو مرکز چاودنه کې 14 تنه ووژل شوه او 115 تنه نور ټپیان شوه چې زیات شمېر یې ملکي کسانو او پړای وسلوالو طالبانو پر غاړه واخیسته. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
اوس به ورسفره به ظاهر ته د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي اول باید ټاکنې وسي او وروسته دې د سولې په اړه تصمیم ونیول سي. محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې نن پکتیا تللی او هلته د خبرو پر مهال سوله د خلکو اصلي غوښتنه یاده کړې، خو وی ویل چې لومړی باید د هیواد ملي حاکمیت تامین سي. تر دې څو ساعته د مخه د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله په خپل اخطاریز پیغام کې ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې د حل لپاره باید سوله ییزې هڅې وسي. په واشنگټن کې د افغانستان سفیر وایي چې د طالبانو خونړی بریدونه د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې پر مذاکراتو اعتماد کمزوري کوي. رویا رحماني تیر ورځ له رویټر خبري ایجنسی سره په مرکه کې دا خبره کړې. بهرنیو ځواکونو په پروان ولایت کې د تیلو پر یو ټانکر ډزې کړي. ټانکر اور اخیستی او چلوونکی یې وژل سوی دی. د پروان د بګرام ولسوالۍ امنیه قومندان عبدالرقیب کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه د بګرام ولسوالۍ په پنج قلعه کلي کې سوی ده. د شغل کوهستاني په خبره په بګرام هوایي ډګر کې ډیره بهرنیو ځواکونو حق مال ډزې وکړي چې د تیلو ټانکر غوښتل د دوی له کاروانه مخکې ولاړ سي او د دې ځواکونو لخوا د درېدو غوښتنې ته یې پام ونه کړ. د افغانستان امریکایي پوهنتون یو ځل بیا د دغه پوهنتون د دوو برمته سوي بهرنیو استادانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې د دغه هیواد سیاسي مخالفه مریم نواز نیولې ده. پاکستاني چارواکو او د میرمن نواز د ګوند ویاندي دا خبر تایید کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا متحده ایالاتو ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی. د خبرداری په امریکا کې د هغو بریدونو وروسته سوی چې لسکونه کسانو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته او د هغه اسرایلي سرتیري مړی چې په چړو وهل سوی و نن سهار په لویدیځ غاړه کې وموندل سو. د اسرایل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دا سرتیری د یوه فلسطیني لخوا وژل سوی دی.
اوس به واصل وصال سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ملونو کرکټ ملي لوبډله د ملونو په نړیوال سیریز کې له پرله پسې دریو بریا وروسته نن د خپل څلورم سیال هندوستان پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د افغانستان په وخت نن مازدیګر په 6:30 بجو په انګلستان کې پیلېږي. له دې وړاندې د افغانستان د ملونو کرکټ لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې بنګلادیش ته په 8 وکټو، په دوهمه لوبه کې پاکستان ته په 6 منډو او په درېیمه لوبه کې کوربه انګلستان ته په 9 وکټو ماتې ورکړې وه. بل خوا ټاکل شوی د سید جمال الدین افغان الیټ کپ لومړی درجه ولایتي سیالیو پایلو به سبا د کابل په لوبغالي کې د ننګرهار او کابل ولایتونو ترمنځ وشي. ګل جان احمد زی د بدن د ښکلا په برخه کې د افغانستان په کچه د غوره لوبغاړي یا مستر افغانستان لقب خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د بدن ښکلا ملي لوبډلې ټاکنیزي او د هیواد په کچه د غوره باډي بلډر ټاکلو سیالۍ له 22 ولایتونو څخه د 301 لوبغاړو ترمنځ په کابل کې وشوې. ښاغلی پیمان وایي دغه سیالۍ په 9 کټګوریو کې په بېلابېلو وزنونو کې ترسره شوې چې په پایله کې ګل جان احمد زی وتوانېد چې تر نورو لوبغاړو زیاتې نمرې واخلي او د افغانستان په کچه د 2019 کال غوره لوبغاړی شي. د نوموړي په خبره د دغو سیالیو په پای کې له هرې کټګوري څخه 3 لوبغاړي چې په ټوله کې 20 لوبغاړي کېږي ملي لوبډلې ته وټاکل شول. د پاکستان کرکټ بورډ له لوبغاړو سره په نویو قراردادونو کې شعیب ملک او محمد حفیظ له پامه غورځولي. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې پاکستاني کرکټ بورډ لوبغاړو ته د سنټرل کنټریکټ ورکړې په برخه کې نږدې نیم په نیمه کمواله راوسته ده. د پاکستان کرکټ بورډ تیر کال 3 لوبغاړو ته دغه قراردادونه ورکړي وو، خو روان کال یوازې 19 لوبغاړو ته د قرارداد د ورکړې اعلان کړی ده. د پاکستان کرکټ بورډ ویلي لوبغاړو ته د قراردادونو د ورکړې اعلان د لوبغاړو فټنس، کارکردګۍ او راتلونکو لوبو ته په کتو ورکړی دی.
اوریدونکو، وروسته دوه پروګرامونه لرو، د کوچنیانو پر حقونو باندې د یونیسف او د ازادي راډیو ګډ پروګرام، او بل پروګرام مو د کور کلی دی، د یو تفریحي پروګرام دی. نو تاسو د دواړو پروګرامونو اوریدو ته رابولم، شو وخت درته غواړم. دا خبرونه مو تر 5 بجو ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شدو د ارزښت پاکله خبرې کوو. د مور شو د الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړی بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ورباندې غږیږو. په آخر کې د مور د شدو د ارزښت پاکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. اول د اګست نه تر اوومه پورې بیا په ټوله نړۍ کې دا اونۍ د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده. په دې اونۍ کې به د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کیږي او هغو کورنیو ته به لا پوهاوی ورکول کیږي چې د مور د شیدو په ارزښت خبر ندي. په دې اړه مو د عامې روغتیا په وزارت کې د مور او ماشوم د تغذیه د برخې مسولې حسینې الکوزی سره خبرې کړي. ورته غواک شي
د مور په شته تغذیه نړیوالونه چې هر کال د اول تر اوم د اگست پورې منزل کیږي، چې دا اونۍ په یو سلاویا هیوادونو کې منزل کیږي او افغانستان هم یو د دې هیوادونو څخه دی چې هر کال د دې اونۍ څخه تجلیل کوي او هر کال د اونۍ ته مونږ متفاوت شعار لرو، چې سا کال د دې اونۍ شعار د مایند او پلارونو ځواکمنول د مور د شیدې د تغذیه لپاره دی. لومړی ځل دا هفته په کال 1992 کې تجلیل شوه او د دې هفته هدف دا دی چې مونږ څنګه کولای شو د مور په شیدې تغذیه ته ارتقا ورکړو او دا حمایت کړو. سا کال د دې شعار د مایند او پلارونو ځواکمنول دی چې مونږ کولای شو چې دا ځواکمنول یا حمایت په دوه نوع په دوه ډوله حمایت په تقسیم کړو، چې اول د خپل د دولت حمایت دی او دویم د فامیل یا د کورنۍ حمایت دی.
دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، دا مو د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتلی دي.
افغانستان د نفوس د سروې په ارقام باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خلاصه تغذیه باندې متوجه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتو نه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیه متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی شو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحیح مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیه مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیه د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیه او د ماشوم د تغذیه په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزو هغه میرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې یم چې وایي خپل اووه میاشتنی ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، ټیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دته چې ورکې
پچې دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چې مې نسته.
اوس زه دته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضاینه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راک دې ته هم ځای کرا راغلم لا ته راکړه.
نو د خپل کې نه ښکاری
تور چې هم ده شیدو
والدې شیدې نسته.
نسته شیدې چې خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چې مې نسته.
ماشوم څومره نارام اچ کله دي شودي نه
شودي منه زاړي ډیر چغي وخی يم زره مې تنګ ځکلې وخمه
دومره ورکای و مې سینای و وګم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم، اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شودي خونه لري
نه خپل شودي مې نسته.
په زینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شودو بیل کړي، ځکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه همداسې یو خواخیده.
نن یا څل وختي تن پریمیزي بیا بل پداستي اغه بیا لای او دا یو کارن ته بیا ورکول چور دا بیا خي شو دی نه ورکو دا اوسو ته غزي وسته مشته کو ور یار څه خاړو و به خاړو شولې خاړلې ډوريګان یې خاړلې ته تر سي تا چا سم شو دی ورکله هو یو پاکټ چې نه مشته کړو قطای اغه په خلاص کې بیا مرتنه دی ورکی
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمی یا هم بیخي وچی شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اکله هم د وی مور خبرې اورو.
سریکا خپل از چې جګرخونه شم شو دی می وچی شي چې جګرخونه نه وم خاو مرام هم شو دی می وی ای سړی مثال سړی په کار شي دګ دې سامنے دای کړای سړی سم غذا ورنه کو کور کې دی نستی وی او شای ونه لري په دغه سړی جګرخونه کې چې شو دی ور کم شو دی نه
دا چې ولې د مور شیدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بیخي وچی شي د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمالوللي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلي. ډېرې میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بالاخره لامل دی کېږي چې نورې شیدې تولید شي. شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شیدې ورکوي نو تمن هغه وخت کې د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی. میندی ډیری مصروفی دي او یا کورنۍ له خوانه وتول کیږي چې ته لاغره ته خواره ته ضعیفه سا شو دی نشته. بل اخره دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شو دی را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوه دی هغه د پولیسو شو دو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغه تبلیغات کیږي او میندې پوجي شو دوبانې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې چې ویل خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپل مخه پوجي شو دوته کوي تر حال کې پوجي شو دو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضونه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شو دو کې شته.
د صحی کارکونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شیدې کم نشي او بیا ماشوم په خوارځوکۍ او نور بیلا بیلو ناروغیو اخته نشي نو ماشوم ته د پیدایښت له لومړۍ شېبو د مور شیدې چې اورګه ورته وای ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته اورو.
د مور شیدو د یو نوې زیږیدلې ماشوم لپاره لویه او عظیمه تحفه ده. د الله لخوا وي هغه ماشومان چې د مور شیدو خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیره غټه عاطفه موجوده وي، مینه موجوده وي. بل د مور شیدو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیاوړی وي. هغه ماشومان چې د مور په شیدو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکات یې ډیر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شیدو باندې غټیږي پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شیدو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړی کوي، لوړوي.
اغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی لکه مستونځو سره مخ کېدلی سي.
د مور د سینو د سرطانونو پیخه کمی او هغه کسان چې نجونی وي او د مور زیږیدلې وي که چیرته دوی اندکه پیغلې شي غټي شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیخه پاغ نجونو کې کمیږي کم چې د مور شو دروي. کله چې ماشوم د مور شو دروي د مور د رحم اندازه زر تر زر خپل لمړني حالت ته راګرځي چې د مور د پاره ګټه ده. د شوډو ورکول سره د مور وزن کې چیرته زیات وي د بارداري په وخت کې د ولادت نو وروسته د شوډو ورکول په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شوډو ورکوي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوي کوي.
روزدي ته کچيري یو مور خپل کوچنی ته شیدې نه ورکوي د څومره خطرناک ثابت دي لسی ماشوم ته.
بله کچيرته مور ماشوم ته شوډو ورنکي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي. حتی د هوچکن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده ممکن ماشوم په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی، د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دل درد وي، ماشوم به همیشه ناارامه وي، خوب به سي نه وي. په مکتب کې چیرته ماشوم د غشي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوډه ورنکي وي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به د ماشوم ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغي باندې باخته کیږي. کچیرته مور ماشوم ته شوډه ورنکي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي. یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتېږي. او کچیرته مور ماشوم ته شودی ورنکی نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ رحمیت او مکمل غذا ده. یعنی د بازار یو قطعی د مور د یوې سی سی شودو معدل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی ځي. د ماشوم ته که چیرته مور شودو ورنکی نو دا په دې معنا باندې چې ماشوم ته انټي بیوټیک ورنه کړل، د میکروب ضد دوای ورنه کړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټي بیوټیک ته میکروبونه له منځه وړي.
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر کسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خدا چې عام پوهاوی نشته دي، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهیږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نه دونیمو کلونو پورې شوده ورکوئ. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی، زما اندام خرابیږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکړم، زما صحت ورسره خرابیږي. نو کلم د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابیږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډیر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي. او دغه تحفه چې ده، دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه ده جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکوئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دی اونۍ د ماشومانو خبرونه تربیه خي چاري.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. ولې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته د دې لپاره چې د جنسي اړیکو ښکار نشي په هواي نه ورکوي؟
وای چې ماشومان سپین سترګي کیږي د اندې په خاطر.
کوم ماشومان د جنسي اړیکو ښکار کیږي؟
ها خلک چې خپل غږ نشي وچتولې، له دونه ناوړي ګټ ډیر زیات اخیستل شوی دي.
او کورنۍ ته څه کول پکار دي چې ترڅو ماشومان د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړي چې په هغه باندې لاس وهل او یا هم د هغه ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي.
خوګوریدونکو نن پام دې موضوع غکې ګوچی زینی کورنۍ خپل ماشومان ته د جنسي اړیکو پر اړه هیڅ نه وایي، او دوی دا فکر کوي چې ګواکې ماشومان به د چا خبره سپینسترګي شي. خو په دې نه پوهیږي چې په دې موضوع د ماشومان په هواي د هغوی د ژوند سره نښتي خبره ده، او کېدای شي چې همدا ناپوهي د ماشوم د راتلونکي ژوند د خرابېدو سبب شي. دا چې څنګه خپل ماشومان ته په هواي ورکړو ترڅو د جنسي اړیکو ښکار نشي، د راپور تر څنګ د دنیا عالم او د عامو خلکو نظرونه هم لرو. زه سهارګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
قدرمنو دوستانو، په ماشومانو جنسي تیری تر ټولو کرغیړان او کرکچن عمل دی چې د دې جرم مرتکبینو ته په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې سزا ورکول کیږي، او عاملینو ته یې خلک تل د کرکې او نفرتونو نه په ډکو سترګو ګوري. دا فعل نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر سترګو کیږي. اکثر هغه ماشومان د دغه تیریو ښکار کیږي کوم چې په دې اړه معلومات نه لري او د ناپوهۍ له امله ښکار شي. نو ماشومانو ته په دې برخه که عامه پوهاوی د تربیتی مسائلو یو اړخ دی. څرنګه چې کورنۍ د ماشوم په ژوند کې اړین رول لوبوي، دا یې هم دنده او مسؤلیت دی چې خپل ماشومانو ته د مخصوصو اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات ورکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي. ترسو د دغه ناوړه عمل ښکار نشي. د بختیا ولایت اوسیدونکو حلیمه حسبیسا په دې اړه وایي،
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایز مینه ده او کومه مینه د باعث کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری اوسیږي، یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي. وجود هغو سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغو باندې لاس وهل دا په ډېر واضح او الفاظ سره باید مند او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
نوموړی زیاتوي چې کورنۍ باید ماشومانو ته په کور کې داسې فضا برابره کړي چې ماشوم په ډاډه زړه خپله ستونزه له کورنۍ سره شریکه کړي او په داسې حساسو موضوعاتو کې په جدي توګه عمل وکړي، ځکه دلته د ماشوم د ژوند او حیثیت خبره ده. او داسې ماشومان هم په ټولنه کې شته چې د جنسي رابطو قربانیان دي، او که ترې وپوښتل شي اصلي لامل به یې هم د کورنۍ او لخوا ماشوم ته د مخصوص اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات نه ورکول دي. هڅه وایي
مکتب کې هم دغه موضوعات ته باید ډیره توجه وسیږي، دوکانونو ته ځي، دوی نانوایانو ته ځي، دغه فاصله باندې پوه کړي چې په کومه فاصله کې د یو کس نه ودرېږي. او اکثرا مینې یا د مینې تبارز دوی ته وښیي چې د کومو کسانو نه دوی ته چې کله مینه ورسره کېږي تر کومه حده پورې اوسیږي. کله چې دوکان ته ځو د ویترین د شانه ورته وایي چې سودا ورنه وغواړه. په دوکانونو کې اکثرا مثلا پسخانې دي، که چیرې دوکاندار تا نه تقاضا وکړي چې راشئ دې ځای نه درته درکومه سودا دی، باید انکار وشي، باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریکه کړي. که چیرې دا سرکتی وکړي یا تا په وجود باندې لاس ووهه یا تا نه د بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړی شو هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږې هغه محیط هم ناولی نه شي.
ځینې کورنۍ بیا په دې اند چې که ماشوم ته په دې اړه معلومات ورکړ شي نو ماشوم به یې سپین سترګی شي. په اکثره کورونو کې زیاتره وخت دا خبرې له ماشومانو پټې ساتل کېږي، او یا خو ماشوم سره داسې رویه کېږي چې ماشوم نشي کولی له کومو ستونزو سره چې د کوره بیرون مخشي خپل کورنۍ ته ووایي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکې مینا داسې راته د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي.
د ما د سترګو یو لیدلی حال زه تاسو ته ووایم، سایګانو بیچارهګان دا دوه لکه کانو ډېر ښایسته خلک کانو ښه فامیل و، مور و پلار یې معلم ول، خلک زره کې پلار در پلار یې ډېر بدخویه و، چې یګان وخت به چې باندې وتله هلکانو به زرول تېنه به یګان استفاده کوله، هغه هلکانو به د ډاره یو دفعه دوه دفعې دوی د ډاره پلار ته نه ویل، مور ته به نه ویل چې دا به مونږ ووهي یا به مونږ ته به قار شي جنګ بشي باندې به م نه پرېږدي. بالاخره دونه موضوع دې ته ورسېد چې چا هلکانو به خپل کورو ته بیول یو دفعه یې بیولي ول، دې نه استفاده کړې وله. دا هلکه کان بیچاره زیاتې ډېر مجبوره شوې او که نه وړکې هلکانو زه چې ډېر مجبوره شوي و ډېرې ځورولي و، هلک په ژړا راغی کور ته مور ته، هغه مور ته یې چې ویل مور و پلار نهسي او با تربیه فامیل نهسو شو چې څه نو زیاتې خفه شو جیګر خونه شول، نه مغه همسایګانو باندې بیا پولیس راوسته، هغه هلکان یې بندیان کړ، نو دوی د شرم هغه منطقې نه کړه او کله اوس خدای چې چېرته دي، نو دونه جیګر خونه شو چې بېخین یو بد وضعیت و مونږ ټول ته یو واشت و په منطقه کې ټول بېخي وډار شول.
په پرمختللو ټولنو کې په ښوونځیو کې وروسته له پنځم ټولګي د جنسي لارښوونې ځانګړی مضمون تدریسېږي، او همدا ده چې ماشوم د جنسي مسایلو په وړاندې حساس شي. اسلام هغه مکمل دین دی چې د ژوند ټول مسایل پکې واضح د بحث لاندې نیول شوي دي، او اسلام په دې تاکید کوي هر هغه څه چې د انسان د ځورونې سبب شي باید د هغې موضوع لپاره غږ پورته شي. همداشان دیني عالم مولوي نورالله کوثر په دې اړه داسې راته غږېدلی دی،
د اخلاقي بېوزلي د راټولېدو چې د ټغر راټول سي دې لپاره غږ اوچتول دا یو شرعي کار ده او حق ده، او الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت ک الله اجازه ورکړي ده الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نور غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بيوسلي له اضرارونه او هم دا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارونه پوي کې او خيار کې، او کچیر د پټولنه کې ته د عمل سره مخامخ کیږي مونږ ته راتوای چې مونږ مخنیوي وکړو. نو د اسلام نه نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور پلار خپل ماشومان داسې بیدار کړي او داسې هوښیار کړي چې پټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانه خستلای.
خبرونکو د خبرونه په دې برخه کې مو د عامو خلکو نظرونه راخسته دي چې اوریدو ته استاسي پام را بولم.
نوم می ایمل افغان د احمد شاه بابا د مینه اوسیدونکو دا ډیره ښه خبره ده چې موږ تاسو خپل اولادونو ته عامه پوهاوی ورکړو د ایجنسی اړیکو په اړه باندې چې دوی نه څوک دا غوښتنه کوي، او دوی پوه کړي ځکه دا پر راتلونکي کې د دوی د ژوند د دوی سرنوشت بلاریکي او ښه کار نه ده.
زما نوم محمد سویم تخلص می عمری ده د ننګرهار ولایت اوسیدونکی د جنسی اړیکو په ارتباط باندې ماشومانو ته اما په هوونه ته خه خبره ده نه یوازې چې د ولیدنه لخوانه باید د وشي په حقیقت کې ترک د ټول باید د نقطې ته ماشوم متوجه کړي
زمانم گلالای د کنر د ولایت سیدون کې ماشومان ته باید سمه تربیه ورکړ شي زمونږ خلک اکثرا بے سواد دي په دې شان باندې پویږي مخصوصا په اطرافو کې دا مسائل بیخي زیات
زادید رحمان نومیګم د لغمان سیدون کې ما په زنجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان ټول وري
خوګوریدونکو در و پوهنې له نظره پټي خبرې نه بلکې لوس موارد د انسان ذهن ډیر فعال کوي او هڅوي چې تر څو پرې خبر او پوشي دا چې د جنسی اړیکو پر رابطه ماشومانو ته کورنۍ څرنګه ما پوهاوی ورکړي آیا ماشومانو ته په دې رابطه پوهاوی ضروری دی کنه او که ماشومانو ته د جنسی اړیکو پر رابطه پوهاوی ورنکړل شي کوم مشکلات به ماشوم ته راولاړ کړي د دې پښتنو د ځواب په منظور زموږ همکارې استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام راړو
استاد لمړی پښتنه داسې مطرح کو چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومانو ته هم پوهاوی ورکړ شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسی اړیکو ښکار نشي او د ځان څخه ساتنه وکړي شي
ماشومان ته د جنسی مسایلو په حقله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکړي عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دی دی چې ماشومان ته باید د جنسی مسایلو په حقله باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي
استاد دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومانو ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول
اصل داسې باید ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي
استاد که ماشومانو ته د جنسی اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې ټولنه کوم مشکلات جوړ کی
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډیر نه سیوی جنسی مسایلو په حقله باندې عامه پوهاوی مینس نه راغلی یو ضرری به دی چې سوء استفاده کیږي هغه ټولنه کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیانو نه هم د جنونو نه هم د ارکان نو سوء استفاده جنسی کیدل شي
استاد ځینی خلک به داسې هم وایي چې کومه ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکو او دوی وو پوهاو ته دا به دوی سپینسترګي کې او دوی به جنسی اړیکو ته وهڅوي نو هيا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومان ته د دې سپینسترګي سبب ګرځي کنه
هم او هم نه دل د دې چې مونږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو بیا ته ویل کوم ماشوم باید چې څه وخت کې څومره زده ک یو ماشوم چې مثلا ډیر فعال دی چې مونږ ته وایي بعض ماشومان ست دي د رواني اړخ ډیر زیات فعال دي هغه په طبيعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شي زده کوي ک ډیر ورته وخدل چې کېدل سي افراط کوي په خپل کې او اخلاقي ستونزې وروزي کوي برعکس هغه ماشومان ته هیڅ نه ورزه کول کیږي چې په دې بهانه چې دا بس پینسترګي کیږي دوی پر اتلونګي کې په داسې مشکلات سره بیا اخته کیږي تر دې سپینسترګي بیا ډېر ډېر بد دي دوی په نور باندې تیری ته مده کیږي دوی مثلا اخلاقي مرزونه نه ساتي زه دې خبر سره ډېر په دغه باندې موافق نه يم چې سپینسترګي کیږي ولې د ماشومان ته په کتو سره باید سره تشخیص کړي مونږ تر کومه کچه پورې څور زده کو تر څو د جنسی مسایلو پر اړه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آگاهي ولري نه من اکول علمي دریز دی نه مطلق هرڅه ورته خودل علمي دریز دی
استاد رازوس حلاله ته چوس باید کورنۍ څو وکړي او هغه کسان چې مسول دي په دې برخه کې څو وکړي چې اقلن د ماشومان ته سامه ذهنیت ورکړ شي چې بل اخر څوک دې سوګټه پورته نه کی او که څوک سي سوګټه پورته کوي کورنۍ خبره کی
دی خيار مور او پلان لپاره دا مسأله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري ته زين زين شان ووي هم زين په وینا کیږي دا باید مونږ وخیو او دوی باید لدغه نظر یو خاص ډول عقلي وده ته ورسو چې دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای هم د ځان د حفاظت لپاره دوی ذهن باید آماده سي وي هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري بنا نه فشار باندې کیږي دغه شی نه په سرکوب کول باندې کیږي د ډیر مسؤل پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي ودې لامل شي او دا زه فکر کوم پرته له عقلي ودې بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کیږي هر شی چې موږ محدودو هغه ورته ستونزه جوړولی شي دا هر شی په اغلب واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي ولې او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي ځینې شیان ته اوس زده کولی شي ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي په دې ترتیب سره موږ یو ډېره ښه تربیتي مجموعه منځته راوړو
ډېره مننه کوم استاد
خوګوریدونکو دا و د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا خیر چا.